فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام کې ز فرید سیال د شفیق هارد تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قرباني یو د دسمبر 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ وه. د 2023 کال د اګست راهیسې لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت بیرته ستانه شوي، په زرهاو افغانان ورسره له هیواد ووتل او د ګاونډیو ایران او پاکستان سربیره د نړۍ ګوټ ګوټ ته کډوال شول. که څه هم د دې کډوالو ډیر شمیر د طالبانو له ویرې له هیواد وتلی، خو د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې د کار، زده کړو او ښه ژوند په لټه په قانوني او غیر قانوني لارو له هیواده وتلو ته زړه کوي. نن په ځوان فکر پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ډیر شمیر افغان ځوانان ښه ژوند او ښې خو زده کړو پسې له افغانستانه د باندې ګرځي او دوی هڅه کوي چې دغه ښه ژوند او ښې زده کړې له افغانستانه د باندې ولټوي. په دې به هم خبرې وکړو چې آیا په افغانستان کې د ننه د ښه ژوند مناسب کار پیدا کول او پاتې کېدو امکان شته او که نه. خبرونه کې راسره مېلمانه شته، په جرمني کې میشت افغان کډوال نور محمد آریان، له افغانستان راسره هر یو خیبر حیات او شاهد الله، دا دوه هغه ځوانان دي چې اروپا ته د تګ په لټه کې دي، او له ترکیې راسره دوه افغان کډوال وحید الله امیری او احمد فیصل نظامي خبرونه کړي. تاسو ټول ستړي مشئ، په خیر راغلی. خیبر حیات په پایل کې تاسو ته راشو ول تاسو وپوښتو، زیاتره افغان ځوانان په دې وروستیو کې هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي، تاسو یې دلیل څه وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیر زیاته مننه لومړی تاسو ته، بیا ټول ملمنو ته، او د ازادي رادیو لپاره ټول اوریدونکو ته چې زموږ غږ د هیواد په ټوله نړۍ کې اوري، خپل سلامونه نیک هیلې ورته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په پیل کې یادونه وکړله، له هیواد څخه ځوانان د بیلابیلو ستونزو له کبله بهرنیو هیوادونو ته زړه ښه کوي، چې کولی شو د دې جملې نه سیاسي مشکلات زیات کړو، اقتصادي ستونزې او د بیکارۍ زیات. کله چې په هیواد کې سیاسي بدلون رامنځته شوی ده، نو ورسره څنګ کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې شوي دي، او هغه ځوانان چې مخکې به دندې درلودې او په نسبي ډول به په خپل هیواد کې خوشحاله وو، نو هغه ځوانان اوس خپلې دندې د لاس ورکړې دي، او په مقابل کې نور هغه ځوانان چې دندې نه درلودې، نو هغوی خو پخوا هم دندې نه درلودې، او د دې بدلون سره د دندو نشتون لا ډېر زیات شو، چې دغو مشکلاتو ځوانان دې ته اړ کړي دي چې بهر هیوادو ته زړه ښه کړي. ولې دوی دلته د کار کولو، یا مثلا هغه سرمایه چې دوی د بهرنیو هیوادونو ته په تګ باندې مصرفوي په خپل هیواد مصرفوي، ممکن دا یو سوال واوسیږي د دوی لپاره. دلته بدبخته خلک یو باسواده طبقه ده او یو بسواده طبقه ده، نو باسواده طبقه چې دلته پخوا کومه دنده درلوده اوس دلته دنده نه لري، او که دنده لري نو دلته د کورنۍ مشکلات ډېر دي، نو هغه ما چې دوی دلته ترلاسه کوي د کور اړتیا نه پوره کیږي، نو په دې خاطر بهر هیوادو ته زړه ښه کوي. او بل هغه ځوانان دي چې اختلاف تعلیم نه لري، او هغه پیمانه پیسې چې د قاچاقي لارو په واسطه مصرفوي دوی اصلا کاروباري پوهه نه لري، چې او بل دلته داسې زبینسازي نه ده شوې چې د ځوانانو ته د کاروباري پوهې دپاره ورکشاپونه، سیمینارونه، یا ورته نورې برنامې په لاره واچول شي تر څو دا ځوانان وپوهېږي چې هغه پیسې مثلا دوی خارج ته په تګ باندې لګي، کولی شي چې دوی په خپل هیواد کې پرې ښه ښایسته کاروبار برابر کړي. یو د کاروباري پوهې نشتوالی ده، او دویم دلته د دې تضمین نشته چې دغه ځوان چې دلته مثلا 15,000-20,000 ډالر سرمایه ګذاري وکړي، د دې تضمین د دې لپاره نشته چې آیا سبا به دې ته دغه پیسې ګټه وکړي او که دغه شته سرمایه نه به هم خلاص وي. دغه تضمین د نشتون له وجې دوی خارج هوادو ته زړه کوي. خارج هوادو کې خو د کاري فرصتونه ډیر دي او د دوی د سرمایې د خوندیتوب تضمین هم موجود ده.
حیات صاحب، ځینې هغه کډوال چې له افغانستان راغلي، هغه افغانان چې له افغانستانه ځینې اروپایي هیوادونو ته تلل، یا داسې هیوادونو ته تلل چې هلته واقعا د کار بازار ښه ده او هلته ورته بېلابېلو برخو کې اړتیا پیدا کېږي، خو ځینې د دوی نه شکایت کوي چې په دغه هیوادونو کې چې دوی کوم کاروبار کوي، که هغه د خلکو دروازې مخ ته ډوډۍ وروړل دي، چې لکه انتقال د ډوډۍ له یو ځای نه بل ځای نه، رستوران نه ډوډۍ اخلي د خلکو کور ته چې انتقالوي، یا مثلا چوکیداری کول، یا نورو برخو کې کار کول سره لدی چې دوی لوړې زده کړې لري، خو دلته یو عادي کاروبار ورته ورکول کیږي. دغه کارونو په اړه باندې بیا دغه ځوانان چې له افغانستان وزي فکر کړی ده چې دلته کار ستونزمن ده، دلته ژوند ستونزمن ده.
او دا ډیره ښه پوښتنه ده. دلته بیا دا خبره مطرح کیږي چې هلته کومه انرژي د کار چې دوی دلته مصرفوي په مقابل کې ډیره کم اندازه پیسې ترلاسه کوي، کوم سخت کار چې دوی هلته کوي، کاغذ دلته کې مثلا په افغانستان کې سخت کار دیاړي ده. نو تاسو فکر وکړئ، لومړی خو دا ده چې نو ته به دیاړي په واسطو پیدا کوي، ځکه وضعیت داسې ده چې بیکاري دومره حد ته رسېدلې ده چې د دیاړۍ او د ګلکارۍ لپاره به ته یو چاته ورځې او ورته به وایې چې ته د دې لپاره د ما واسطه وکړه چې په دیاړۍ کې ما ومني، او کله چې هغه ومنلم سي نو د ورځې ورته د 250 افغانۍ نه نیول تر 300 افغانۍ پورې دې ته پیسې ورکول کیږي، چې دا د میاشتې ته واړه نو تقریبا 9000 یا 10000 افغانۍ په شاوخوا کې دغه ځوان د میاشتې پیسې ترلاسه کوي. نو دغه 9000 افغانۍ باندې د دې ځوان د کور کوم مشکلات تر رسیدګي وکړي، د کور کرایه برابر کړي، خپل د کورنۍ ستونزې په حل کې مړه ژوند دی وکړي، نو دا واضح خبره ده چې رسیدګي ورته ستونزمنه ده. خو په مقابل کې چېرته دوی همدغه زحمت لکه تاسو چې یادونه وکړه په نورو بهرنیو هیوادونو کې ترسره کوي، دا واضح خبره ده چې د هغې پیسې کرنسی قیمت زیات ده د افغانۍ په پرتله. مثلا هغه زحمت چې هغه هلته کاږي په اوسط ډول دوی د میاشتې د 500 او د 0 ترمنځ پیسې ګټي، هغوی چې د خپل کور ته راواله کوي نو دې نه د افغانۍ په اندازه ډېرې زیاتې پیسې جوړېږي، چې دوی د کور ټولې اړتیاوې ورسره پوره کوي.
مننه.
دې خاطر سره دوی ترجیح ورکوي.
مننه خیبر کور دی ودان. د ژمنې سره سم موږ سره خیبر حیات ژمنه کړې و چې لس دقو لپاره به زموږ په پروګرام کې وي. کور دی ودان چې راغلی او د افغانو ځوانانو دغه ستونزې چې دوی له بیکارۍ سره ټکوي، او حتی په افغانستان کې د یو عادي کاروبار پیدا کول هم یا په واسطه دي، یا ته باید څوک خپلوان ولري چې هغه کسویس او داسې یو عادي کاروبار پیدا شي. مننه چې راغلی او خپلې ستونزې او همدارنګه د نورو ځوانانو چې په افغانستان کې په دې لټه کې دي چې له هېواد ووزي د دوی ستونزې را سره شریکې کړي. ور به شو زموږ بل میلمه نور محمد آریان ته. آریان صاحب تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. نور محمد آریان په دې وروستیو کې له افغانستان وتلی دی او په قشقیل او باندې ځان جرمني ته رسولی دی. آریان، که تاسو ته په پیل کې د خپل دغه سفر پر لندو وایست چې د سفر څنګه و، یو په قشقیل او چراغلی د راتک څنګه و، که په دغه اړه باندې لږ جزئیات راکړي.
د ټول لپاره کې پرېدا خورکې تاسو ستړي مشئ، تاسو ملما د ستړي مشي ټول اوریدونکو ته ز ستړي مشي وایم. او رښتیا هم چې ز دا مهال په آلمان کې برلین خار کې ما، او د افغانستان د خصوصولې د تړۍ ول سولې مربوط یم. نو سفر خدا خو ډیره لوی کی ساده ټول ل سیر لای پایل کما شارټ کټ وایم. په دې دافور
کپلن را ته وای زکه ملک څنګه چې مخ کې خیبر رو یادونه وکړه چې په افغانستان کې زیاتره ځوانان له بیکاری تختی، که سیاسي مشکلات یو ورخته کېږي، یوازې کار را واخلو. زیاتره ځوانان دا چې کار نه لري، د کورنۍ مصارف نشي پوره کولای، او عموما افغانستان کې لکه چې د ښځو پر کار بندیز لګیدل، ټول مصارف د سړي په غاړه باندې دي، او نارینه وو ته وظیفې نه پیدا کیږي، نو دوی مجبور دي چې وطن پرېږدي بل ځای کې د کاروبار په لټه شي. دغه ځوانان زیاتره د دې لپاره چې وکولای شي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي، قاچاقي لارې ټاکي. تاسو دغه قاچاقي لارې په اړه راته وایاست، څه سختي مو تیرې کړې چې په دغه لار راتلې، څومره پیسې مصرف شوې؟ لنډ راته وایي.
ټول سر کې کاشما نو رښتیا د کچاک لاملو هم نبی چې فقط بیکاری ده او ورته حال
اریان صاحب مخکې ساسي غږ سم نه لرو کلګ موقعیت تغیر وکړي غږ موقت وصل راځي
اوس څنګه شوه دا خو
مهرباني اوس اور
وایم چې د وطن پر خود یعنی لاملونه لري فقط غربت هم نه دا سیاسي تعاملات کوم را تشوي دي دا هم لوی لامل دی چې ک لوی اکثریت نه وي نو نیمایي افغانان لري خپل هم وطن پر خود لای دی چې نور هیوادونو ته لړ شوی دي او د سره په څنګه بیا نو بیکاری او غربت دا هم ملګری دی نو دا دواړه لاملونه دي کدای شي چې خلک نور هیوادونو ته سفر د مخه کوي زموږ په ژوند کې هم دا دواړه سره ملګری دي هم سیاسي تحولات هم غربت هم په اوسنی نظام چې دغه دی یعنی د زنانو یا د زنانو برخه ته خاصه د اجازه نه ورکول کیږي نو زه هم د ماشومان فلار یم چې بچی مې دګیدې بنوم سره پنځم سیم کې دا سات کال کوم بلاړ شي نو زه مجبور یم چې د امغه د ژوند لپاره نور هیوادونو ته لاړ شم ام سیاسي تحولات کې راشي ام د ماشومان زده کې راشي پاتې شو لاري لاري سخت دي راسم نو وایم چې سخت نه دي نهایت سخت دي
شاهد الله تبار شو شاهد الله که تاسو راته وایست تاسو هم د خیبر په سیر باندې ورته ستونز لري او پاندې لټه کې استې چې له هیواد ووځي کنه تاسو بل څه ستونز ده یا د زده کړو لپاره غواړي چې له هیواد ووځي
زه هم خپل ورته تاسو ته او د ادارې یو ډیو ټول او د دې غوښته سلامونه وایم چې له ټول راکرو وسی څنګه چې تاسو ول زه هم باندې هڅه کوم چې له هیواد ووځم او پلان لرو دا چې څنګه کینی ورورو ول چې ستونزې دي مشکلات دي او بیکاری دي خو زه به هم د دلیل وند ځوانان زه تک نو امید دي ځوانان تر دې نو امید شي وی دي اول ځ خپل په دې چې مثلا زما اوس زه لسانس یم ما په دوري شتو کې زده کړه کړې ده لوړې زده کړې مې کړې دي نیمه لوړې زده کړې مې کړې دي خو څه نشته دا هغه کوم زمونږ حق چې دا کوم چې زمونږ حق جوړیږي هغه بل ته ورکول کی او د کور سر پر سیر په غاړه ده یو وخت مې خويندې را سره وي یو څه هغه په حساب یا هغه را سره روانه کړې او څه به زه ومنو د کور هغه چارې چې کوم یو مشکلات چې کوم هغه تر یو حد حلو هغه بندیز ولګې د انجوګان سره وي زمونږ خويندې بندیز ولګې د انجوګان بندې شوې په کور شو د کور ټول سر پر سیمه تر په غاړه شو کارونه نشته په حساب کښته دم لکه څنګه چې مشته ویل شو محدود دي هغه چا د پاره دي چې مثلا څوک واسطه ولري څوک دومره پیسې ولري چې مثلا مقابل کې ورته او چیرته مقرر شي مګر دم موږ دومره نشو ویل چې خپل کور ته درې وخت هغه نفقه برابر کړو نو هغه عمر پیسې به چیرته ورکول شي دا غیله دا بل لته دا چې دلته بیاړیم کولم دي نو هغه باندې زموږ د کور چاره نه کیږي زموږ د ژوند کوم چاره کې دي کوم مشکلات چې دي دا نه حل کیږي نو دا غیله دا چې ما دې ته غاړې خېل د هیواد او زما کار سخت وي که هر هغه کوم حالت راځي زه به غاړه ورکړم ټول ژوند په ټول کې ورکوم او له هیواد به وځم
مشاهد الله جان تاسو سره اوسې ګوبیر تاریان ته ورش تاسو وای چې دغه سفر چې تاسو پیل کړی و څومره وخت وګت شو د لارو د سخت پاړه باندې وای ځکه چې شاهد الله خو تیار د پلان لري شو د ام له هواد ووزی
نو خدای دې وکړي چې زما غوس دروسې پرې دا
خو او مې نه پني
سفر خو زما سفر تقریبا شپږ میاشتې وخت باندې ولې چې په لارې کې ما تیر کړی نو د غورونو ته زوای ما چې سفر مقصد سخت نهایت سخت دی دا سنلې تاسو چې دغه د اروپایي هیوادونو د ملګرو یا د هیوادوالو یا د غربي هیوادونو تاسو دغه میډیاي تصویرونه وګورئ چې په پرکوونو کې د خوشحالي په ځایونو کې اخیستې وي نو همدا خوشحالي چې تکل راورسېږي همدا خوشحالي مشته درته یې کړي خو لارې ولې نهایت سخت دي زما خپل تجربه دغه ده چې یعنی موږ د تاجکستان لاره راغلو د روسیا لاره د دې ځای ته وای راغلو بیا بلاروس ته بلاروس نه پولند ته پولند نه جرمني ته بیا کچاکی راغلیو نو د لارو کې موږ نهایت یعنی مخکې ما د وری کړی و چې موږ به یا لګی ډیر او ډیر افغانان شته چې خپلای حیثیت لري کنه نو په لارو کې حیثیت به د دوی پیسو کیږي په دوی پیسو کیږي اغه سرباز به سواده سرباز به وستا حیثیت وردن نه معلوم چې څه یې ته څه کار نه نو وهل شتا ټکول شتا پسپیو داړل شتا شکنجه نه حیاتار شتا لوګي تند خو یعنی مقدس وګ پرې د خورې څکلې دي چې زموږ پلارونو موږ ته مخ یاد وری کوله چې موږ په هغه وختونو کې چې څاګانې نه وي برمی نه وي موږ داسې اوبه څښلې چې د چینجي به ورسره ګډ وو، د هغه د ګاچ ټیکرا یا کتره به موږ پرېښوده، موږ به استفاده کولې، چینجي به پورته پاتې شول، موږ به دا اوبه استفاده کولې. خو ما په همدغه کرن کې په دغه یوویشتمه صدۍ کې هم داسې اوبه څښلې دي چې د باران اوبه به وي، زوړي وبي، ډنډونه دا به اوبه به جمع شوي وي، دې کې به موږ په سترګو لیدل چې چینجي هغه دي پکې اخته دي، ژوند پکې کوي. موږ به بس د پیپسیو یا د اوبو منرال واسر دغه اوبه به مو ساتلې وي بوتلونه، دا به مو ترې ډاکول. نو دغه کترې ټوبۍ به مو پرې کېښودل، چینجي به یې پورته پاتې شول، دغه اوبه به موږ استفاده کولې. نو دې کې بیا چانس خبره ده، د چانس د وتلو خبره ده چې ته ښه ووځې یا نه ووځې، ځکه انسان چې موږ تاسو په ټولنه کې وایو چې انسان د ګل نه نازک دی، لکاڼي کلک دی، که نه که دا اوبه د په میده په هماغه ځای کې هم بعد ولګېدې بس نو د مرګ لامل ګرځي. ته خو د مرګ سره مخامخ کېږي چې معده تکلیف پیدا کړي، یعنی نور ملګري هم د مرګ سره مخامخ کېږي، ځکه نه موټر وي، نه امکانات وي، نه نیټ کار کوي، دا ټول یعنی دا ستونزې کې شته. نو ډېرې سختۍ مو تېرې کړي دي. دا خو زموږ دغه بیلاروس او د روسیا د دغې لارې سختۍ دي، هغه کوم ځای کې چې موږ اوسېدو پورې دا پورې یعنی هغه یعنی د حیوان لپاره په موږ په خپل هغه افغانستان په ټولنه کې موږ به تاسو داسې ځای نه ورته جوړوو لکه موږ چې په کوم ځای کې درې میاشتې څلور میاشتې تېرې کړي دي، وخت تېرې مو کړي ده، څومره په سختۍ، څومره لوږې، تندې دا مو ګاللې دي. نو دې ټولو غته سختیو ته چې یو څوک آمدګي ولري بیا هم راځي، نو بیا خو د دوی خپل خوښه ده، خو زموږ خپله تجربه دغه ده. خو د دې تر څنګ یعنې موږ افغانانو وروڼو ته دا هم نه وایو چې تاسو مه راځئ، ځکه دوی به وایي چې تاسو نو لاړ شوي یا هلته رسېدلي یا دا تاسو چې رسېدلي خو موږ هم رسېدای شو. دې کې هم شک نشته، امکان ده ولري دوی هم راورسېږي ځکه موږ هم رارسېدلي یو. خو چانس د دې هم ډېر کې شته، زموږ سره خپله یعنې د لارې ملګری مو زموږ خوستای وو چې د پولینډ ځنګل ته راورسېدو، هلته موږ په دوو ګروپونو باندې وویشل شو. موږ راورسېدو دوی پنځه ورځې وروسته چې کوم موټر کې ناست وو، بس همدا موټر د پولینډ پولیس لخوا به ټایرونو ته ویشتل شوی وي یا به ډرایور کومه ناغېړي کړې وي، بس هغه موټر یې چپه کړی وو. زموږ یو خوستای پکې په خک رسېدلی وو، نور زخمیان وو. دا ټول مسایل یعنې دا کې دي، کېدې نه مخکې تجربې هم شته. زموږ خپل خوستوال چې په واورو کې سر شوی وو، د سړه له امله ډېرو ژوند له لاسه ورکړو. نو فریده خو دا ټول سختۍ ورګی دي.
مننه آریان صاحب، تاسو به تر وګرځم با ځینې نورې پوښتنې دي چې په اروپا کې بیا ژوند څنګه ده؟ دا دومره سختیان چې افغان کډوال تیری او په دومره اوږدو لارو راځي، په دومره ځنګلونو کې شپې کې او داسې سختیان تیروي، په دې ارزي چې بیا اروپا کې ژوند وکړي کنه؟ اوس به هم په ترکیه کې افغان کډوال ته ورشو چې دوی هلته اوسېږي. وحید امیری صاحب، تاسو هم ستړي مشه، بخیر راغلی. له تاسو یو رم چې په ترکیه کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دی، او د ترکیه لار یو له هغو لارو ده چې زیاتره افغان ځوانان یې ټاکي چې اروپا ته پرې ځان ورسي، ترکیه کې څنګه د وضعیت اوس هم د کډوالو در تک ډېر ده که کم شوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آغلی فریده، تاسو ته، جادوګوالو ته، او درنو اوریدونکو ته ډېره مننه چې وخت مو راکړ. زبا ستونزې خو ډېرې زیاتې وي، ډېر وخت نیسي چې په ټولو ستونزو باندې وغږېږو. ستونزې شته د پخوا په شان دي په ترکیه کې د افغان کډوالو ستونزې، خصوصا د ځوانانو، هغه ځوانان چې غیر قانوني دي، د هغې د ستونزې شته. خو زه به یو څو مهمو ټکو ته اشاره وکړم. هغه لومړی، په لومړي قدم کې خو هغه ځوانان چې په دې لارو کې ورک شوي دي، چې زه تقریبا درې کاله کېږي چې دلته یم او دلته فعالیت کوم د کډوالو په برخه کې، نو ما ته بهتره معلومات دی. ملګري دوستان د افغانستان څخه زنګونه راوهي، پوښتنه کوي. په دغه لارو کې د ورکو شوو ځوانانو یا د لادرکه شوو ځوانانو ستونزه غټه ده، لویه ده، او دغه شمیر تقریبا سلګونو ته رسیږي. چې ما ځان سره یاداشت کړي دي، نو تقریبا د پنځو سو څلور څلور نیم سو شاوخوا کې دغه ځوانان چې ما ته معلوم دي چې ورک شوي دي، کورنۍ ما سره په تماس کې ده. بل دغه مرزونو کې چې کوم تشدد رامنځته کېږي، کوم وهل کېږي د پولیسو دخوانه، دا یو جدي ستونزه ده چې باید نړیوال او سازمانونه کوم چې د مهاجرت په بخش کار کوي هغه باید دې ته توجه وکړي. او بل دغه په ایران او ترکیې په سرحد کې چې دغه کوم سرحدات دي یا کومه نقطې دي چې دغه مهاجر دې راوړي، دغلته خندقونه دي او دې خندقونو کې غورځېږي زیاتره ځوانان خپل ژوند د لاسه ورکوي. همدغلته باید د ترکیې پولیس راوړي دلته،
تبدلی د رقم ته مراحل سر ته رسیدي ورته او د غین اورسته خاوه ته سپاري چې خپل هغه دري ته جدول تا په وان خار کې هغه کومه دره موجوده ده هغه دري د خپل تلما تقریبا د سټیکرو کې چې د شپګوسه او شاوخه کې قبرونه یې دلته د لادره کوزوانانو چاغیب یوازې په شناخته باندې ورته سیریال نمبر باندې لیکل دي. نو دا یو مهمه ستونزه ده چې باید نړیوال او چارواکي موږ غواړي او زموږ وطنوالو غواړي دغه د ډیپلوماسۍ باندې په رقم پلان چې رقم ډیپلوماټان چې کوم دغه د ترکی دولت سره باید د خبرو شریک کړي او د دې په اړه کې باید یو لارې حل راو پېښي. نور ستونزې خپله د ترکیه کې اوس چې هوا ډیره سړه شوې ده او سرحدات ټول د واورو څخه ډک دي بیا هم ځوانان موږ خبرې چې راځي راوړي او بیا هغه په تعداد کې نه چې هغه ګرمۍ کې هغه په هوا چې ګرمۍ په هغه وخت کې راوړي هغه تعداد نه ده. خو بیا هم قاچاقي لارې هیڅ بندېدل نه لري او ځوانان راوړي. دلته په ترکیه کې په داخل د ترکیه کې ځوانانو ستونزې هم شته. ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي که کار ورته پیدا شي ورته وایي چې زه افغان یم اسناد نه لرم کار ورته ورکوي ډېر شاخه کار ورته ورکوي کله ورته ماش نه ورکوي یا کله ورته مثلا زه نه پیدا کیږي د اوسېدو
زما غوري که کم دې موضوع ته تم شو زموږ دغه دوه میلمنو چې دوی دواړه غواړي چې له افغانستان ووځي تصمیم هم دا ده چې دوی ته افغانستان کې کار نه پیدا کیږي او د کار وجه ده چې دوی به افغانستان پرېږدي بل هېواد ته به کډوال کیږي. په ترکیه کې که افغان ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي یا که کار ورته پیدا شي بیا هغه خلک پوه شي یا د کار خاوندان پوه شي چې دوی افغانان دي او بیا د پښتني څوک نه لري هلته د برخورد په اړه راته ووایه او دغه ځوانان بیا کوشش کوي چې د ترکیې نه نور اروپایي هېوادونو ته لاړ شي که همالته بیا پاتې کیږي په دغې وضعیت کې.
اغلی ځوانان او هغه ځوانان چې د کار لپاره د خپل هېواد څخه راوځي یا د اقتصادي ستونزو د وجې د خپل هېواد څخه راوځي او ځوانان د انرژي لري هغه نه غواړي چې ترکیه کې پاتې شي ځکه د ترکیې اقتصادي حالات هغه څه نه دی لکه پخوا په شان. بهتره معلومات دی ټولو ته ځکه پیسې هغه څه اوس قوي نه ده کار به یې کار ډېر دی خو مګم پیسې هغه څه قوي نه ده چې بیرته افغانستان ته لېږي نو هېڅ چنته نه جوړېږي. زیاتره افغانان غواړي چې اروپا ته لاړ شي په همدې سختو لارو لاړ شي د اوبو په لارو باندې لاړ شي د ځنګل په لارو باندې لاړ شي. دلته هغه ځوانان پاتې کېږي کوم چې مثلا اقتصادي ښه او یا مثلا سیاسي کیسه لري دلته ورته پناهندگی ورکوي سازمان ملل نو بس خپل ژوند د دریم مملکت په دریم مملکت کې یا ترکیه کې تیری تر هغه چې هغه کم کیس چې مثلا نور اروپایي او استرالیایي یا نور هیوادونو کې د قبولیت لپاره ورکړي دا قبول شو د دې څخه لاړ شي. نو دا دوه کټګوري ځوانان دلته راځي یا یو ځوانان چې غواړي ځان اقتصادي هیوادونو ته ورسوي یو هغه ځوانان چې دلته کې څونه ورکړي دی ولته پاتې کیږي. افغان ځوانان دلته خصوصا اوس د یو کال کې چې نه پاتې کیږي او غواړي چې ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي.
مننه کور ودان ژوندې اوسه بیرته به شاهد الله ته ورشو. شاهد الله که تاسو راته وایي په افغانستان کې سربېره پر دې چې دغه بندیزونه په خزو باندې دي هغه کار نشي کولای نارینه وسره هیڅ مرسته نشي کولای تاسو ته هم د کار زمينه نه برابر بیرته پلاره کې مغه سیستم دې لکه څنګه چاریان یادونه وکړه او هم درنګ میری سبا یادونه وکړه چې اروپا ته ځان یې ژوند یا مرګ یا به ژوندې رسیدي یا به انسان مرینو لاره کې. خو بیا هم د دغې ټولو ستونزو سربېره کله چې څوک په قاچاقي سفر کې پیسې ورنه غواړي د دې پیسو بندوبست بیا له کوم ځای نه کوي دې ته مسامدګي نیولې ده دا پیسې به له کومه کوي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې داسې وخت هم راځي چې مثلا موږ سره د یو وخت لپاره څه نه وي چې مثلا څه وخورو څه راوړو خو دا داسې وضعیت ده چې دې لپاره به ضرور یو لارې پیدا کوو کار چې په لاس کې څه نشته ده چې زه پرې لاړ شم. خو مثلا یو څه ځمکه لرم یو څه دوستان چې دوی واده کړی ده نو مجبور یم چې د دې نه به کار اخلم او په دې او بیا خارج ځم او سفر کوم. ستونزې دلته ستونزې مشخص ستونزې دا ده چې کار شته ده خو هغه معیار نشته چې زه دې په خپل کوره مشکل حل کړم شم یا مثلا ارومرو دام نه چې زه چېرته ژېړه ودروم دوکان ودروم باور وکړئ چې په هر څه کې محدودیت دی په هر څه کې څنګهول دی ربړول دی بیا ته انسان مجبوروي چې مثلا بیخي خصوصي وکړي. باور وکړئ دومره ځوانان نا امیده شوي او دومره تنګ راغلي کچومره سختي مشکلات نو مجبوري شغاله ورکی تاسو ګوري ټول ځوانان روان دي اوس وخت کې ګورو سموري دلي 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 مودي زیاتره برخه ځوانان تشکیل وی دا ټول ځوانان دي او علت انده چې په وطن کې سختي وی دي پرابلم شي وی تنګ شي وی دي عزت شي وی دي ته مجبور شي چې هوا پری دي د کی بډې تعلیم افته ځوانانو دي کی بډې د ځوانانو چې په لوړ درجه تعلیم لري لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته ویل د خپل تعلیم لرم تعلیم افته ما دوی شته چې مې ذکر کړی دي مګر وخت سره راغله چې اوس هغه تعلیم او هغه زمونږ کوم زحمتونه چې دي هغه سره ونه نیو نو ورته ترجیح ورکړي نو غره بم دا وی چې بل څه وته لاړ شو هغې عقل ته نور هیڅ تمه یو منیجمنت خپل وشته ده وصول خپل دشته ده په وصول هو بجوان دوکو
مننه کور ودان شاهد الله اریان سب کتا سي تر شما شاهد الله یادونه وکړه چې سربېره پر دې چې دوی لوړ ذکر کړی دی خو افغانستان کې اوس مال ورته هیڅ زمينه نه برابرې کې دا په خپل مسلک کې کار وکړي عادي کاروبار ورته پیدا شي کوم کسان چې دلته په بهرني هیوادونو په ځنګړې ول په اروپا کې میشتي تاسو په برلین کې ویني دوی چې افغانستان راغلي زیاتره د سقوط نو وروسته خو هغه کسان راغلي چې دوی زده کړې درلودلې او په تر حکومت کې کار کړی وو یا نظامیان وو یا خبريالان وو یا داسې کسان وو چې هغه ځان سره سندونه راوړي دي دا سندونه بیا د دوی دلته څومره په درد خوري او د کار پیدا کول کې وسره څومره مرسته کولای شي لکه څنګه چې شاهد الله ویلي دلته خو یو سیستم شته دوی ته به د کار زمينه د پرمختګ زمينه د تعلیم زمينه دلته برابرېږي کنه لکه عادي کاروبار به دوی ته ورکړي
لکه سره تاسو مخکې هم پوښتنه وکړه په دا خوري دلته ژوند چې دی کاملا متفاوت دی د افغانستان نه دی دلته ترانسپورت دلته آب و هوا جغرافیه دلته سیستم دلته زده کړې دلته شب دلته کلچر کاملا متفاوت دی یعنی زه خاصه په خپل چې دغه لسانس سند لرم دا اوس هم بده ترانسپورت کې زه ستونزه لرم چې یو ولایت نه ولایت خپل ولایت ته ځم یا یو هیواد خپل هیواد ته ځم زه خپل په ترانسپورت کې اوس هم ستونزه لرم هغه څوک لکه تاسو چې دا وری وکړه چې زموږ نظامیان ملګری راغلي دي بدبختانه زموږ نظامیان ملګری نو یو اکثریت دا چیټه طبقه ده چې دا بي سواد هم دي لري کنه یعنی دا سه جمعه بده کې چې زله دوی سره ترجمه ته نه زمغه دي انګلیسي ترجمه ته ترجمه یا جرمنی دغه خو ژبه خو خپل اوس هم زه شاګرد یم هغه خو زه خپل مستونځ لرم خو په ماته ګوډه انګلیسي دوی بده نه پويږي چې خپل مشکل را پکې یعنی زور سره زم تور سره ز بلور سره دوی سوال ته مجبور دي نو دغه زموږ سندونه دلته یعنی ما ته هیڅ په دردوم نه دی خړلې کمه اصلي را وړي دي کمه کثیر وړي دي ما ته هیڅ په دردوم نه دی خړلې څه ارزښت نه دی ورکړې خو ولې انټرویو را کیستل کیږي څه مشکلات وي څه خوي څه بد وي دغه انټرویو ته پکتو تا ته بیا سند درکوي قبولي درکوي یا یو کلنه اجتماعي درکوي یا کا دوی خوان ګرلنو سیاسي درکوي خو ولیدام مهمه نه ده دا څه خلک ما لیدلی دي چې هغه په نظامونو کې وظایف کړی دي خطرات ورته متوجي دي هغه د ټولنیز ورګړي ځاس خلک مې لیدلی دي چې اته لسکلنی عمر نه دی پیره کړی یعنی صدا زو ته چې فکر وکړو کنه چې د سړی خو به نو په نظام کې کار نه دی کړی ولا هغه ته سیاسي راغلی ده دا ټول سکون زدل دشته تر یو کال پورې خو ته بیت پوسټر ګدا سیل کړون ځکه چې یعنی یو کال پورې خو ته دغه ځای جواب باید ځاګی اته تر دوه کالو پورې او بل کارونه چې کوي فريده خوردل ته زموږ خال چې دی یعنی دا خبره امکان دی ولري چې څوب چکدوال وي هغه خلک خپل دا خبره درته ولکې او ډیر یعنی موږ زموږ خال چې دی ډیر ټیټ کار کوي دومره مزدوري کې خو شرم نشته بیا هم خو خیر کدا کارونه موږ په یعنی په وطن کې وکړو نو په وطن کې خو یو دا خبره هم ده چې کار نشته خو که کار وای په وطن کې مکړای وای نو وطن به موږ له ګلزار کړای وای ځکه دلته ټول دا سختمنی کارونه دي شکا کارونه دي تور کارونه دي او هوټل کې کارونه دي لکه یو څوک پرس کړي بل هیواد ناراضي ملګری خزه خوند یا فقط خزوی یا فقط سړای وي هوټل کې شپه کوي بس ورځ ورځي دغه مهاجرین دغه وټکونه ورته سپکوا ورته جوړاوا سبا ته بیا بل شپه کوي بیا ورته سپکوا بیا بل شپه کوي داسې مزدوري کوي نو مزدوري هم ډېرې لوی مزدوري دي خو بیا هم مزدوري کې زموږ تاسو وطن خبر شته چې شرم نشته کې خو ستونزې مقصد شته متفاوته جغرافیا ده متفاوته آب و هوا ده ژبه به یعنی زما د درش کلن عمر دی لومړی ځل مې چې دغه ژبه زه اورم نو موږ خو بیا هم ښه یو هدا کل دومره په انګلیسي ورسره کېږو وژباړه په داسې وروڼه او ملګري شته یعنې که څوک راځي هم زما توصیه ورته دغه ده چې دغه بې سواده طبقه نه ده دلته ډېر د ستونزو سره مخامخ کېږي هغه ټول چې نسان ست انګلیسي څنګه ته خده هدا کل خپل ستون زره پکوله شي خو دې دغه ټولنه د بیسواد خلکو لپاره کې شي نه ده یعنی نهایت نه ده
خو هغه چې بسواد هم راځي کوم سندونه چې راوړي غم دلته په درد نه دوا کیږي
او دا خبره شته چې دلته په درد نه خوري ځکه ما ته خپل سندونه په درد نه دي خوړلي خو بیا سہولتونه لکه د غوړور چې ادوري وکړه نو بعضې برخو کې سہولتونه شته فرض کړه د میاشتې دوی تاسو ته دومره جوب خرڅ درکوي چې خپل مشکل پوره پکولی شي فرض که کوم ځای کې ته اوسېږي یا هایم کې یا کم کې اوسېږي د ډوډۍ پیسې دې نشته د ځای د اوسېدو کرایه دې نشته او کورس ته یا مکاتب دي دا مفت یعنی دا سہولتونه هم بیا شته دي تعلیم یافته خلکو لپاره څوک چې گزاره کړای شي یو کال فرض کړه زه خپل عین اوس ژبه زده کوم نو دومره جوب خرڅ مره کول کیږي ډوډۍ مره کول کیږي له اوسېدو ځای کې ریان نه محصل کیږي دا سہولتونه هم شته دا هم خبره ده
او دا بیا تر څو وخت پورې دا سہولتونه وي تر څو چې تاسو ژبه زده کوئ کار پیلوي دا غي نو رسوب هم دا سہولتونه درکول کیږي کنه تر کله چې تاسو جرمني کې یاستي او اسناد تر لاسه کوئ
نو کله چې ژبه زده کړه بس ژبه د کورس د خلاصونه یو امکان لري دا غي بي اين سند ورتوي هغه سند چې وخت په مسجد بیا کدا سیستم شته چې تا نن د جیب خرڅ هم درکوي کرایام نه درناخلي او بیا یو ورځ وزګار هم نه پرېږدي دا نن دي چې یعنی هغه سرټیفیکیټ واخیسته ته د دې جوګا شو چې په المان کې ته باید کار وکړي مزدوري وکړي پامغه ورځ د سوسیال ناماری کې کېږي جاب سنټر ته جاب سنټر د بس پامغه ورځ د توای خپل کار پیدا کنه یې ماته راشي زه کار درته پیدا بس نور منو کار کوي چې چرته د فابریکا کې پیدا کړو هوټل کې پیدا کړو کیمو دفتر کې پیدا کړو موټر چلول بیا څه سہولتونه چې بیا امکانات شته کار شته مقصد
مننه کور ودان اریان صاحب تاسو ته کرا شو مری تاسو را ته وای دا کوم افغانان چې هلته غیر قانوني لارو درځي او په دې لټه کې وي چې دوی بیرته له ترکیې نه ووځي نور اروپا هیوادونو ته لاړ شي دا په دې موده کې چې دوی دلته پات کیږي او کوم کار چې کوي دغه کار څنګه پیدا کولای شي او د دوی د ژوند وضعیت څنګه ده هغه چې غواړي ووځي په ترکیې کې پاتې نشي
مننه خور زمانو امینی د تخلص مې وحید الله امینی په ډېری وخت سره تاسو امینی دلته کوم ځوانان دي هغه دلته ترکان پوي شي دي په دې باندې چې دې ورځي سوم اشتکار کوي او هغه خپل وخت یې مغه ګین ته مده ګینسي او بیل تزیر دي ځنه ځانو باسي نو په دې خاطر باندې د ټولو سخت کارونه د ټولو شاته کارونه دلته افغانانو ته یا سوریانو ته ورکړي او دوسه دوسرے کوم ځین کې چوسي کی تقریبا په یو اتاق کې شل کا سادیش کا سر دوسی کی چارې دې اوسه دوه نه کم د صحیح لحاظه هم د نور لحاظونو څخه چې هلته په نورو مرضونو باندې اخته کیږي نو دلته د ځوانانو ژوند په ترکیه کې هم د کار له نگاهنه بیخي خراب دی او د اندېښنې وړ دی او هم د اوسېدو د نگاهنه دلته که مثلا اسناد ونه لري تاسو کور نه درکوي په کرا باندې ځکه د دې په همدغه قانون جوړ کړی دی مهاجرینو لپاره ځکه په دغه تیرو دوه درېو کلونو کې ډېر مهاجر راغلل ترکیې ته هم د بنگلاديش هم د پاکستان هم د افغانستان هم د عراق نه په دغه لار باندې راغله او یعنی هغه مهم ځای استانبول دی چې ټول هغه مهاجر استانبول ته ځان رسوي نو په دې خاطر باندې دغه قیدات د ترکیې دولت ډېر سخت کړل د مهاجرو نیول په مهاجرو باندې چاپې وهل او مهاجر کمپونو ته وړل تقریبا درې کال کېږي چې زمنګ افغانان بزرګونو په شمیر کې افغانان په کمپونو کې به برخلي کا پراته دي یعنی کمزور مې نه کړی جرم یوازې دا ده چې بغیر قانوني لار باندې راغلي دي سفر یې کړی ترکیې نو د دې د نړۍ د وکیل نیول یا د دې د غره کې شون حل کول دا هم درې پاتې دي کورنۍ ورته منتظر ده په مېشتو مېشتو باندې ته اجازه نه ورکړي چې خپل کور ته زنګ وي یعنی دا یو ستونزه ده چې باید دلته کوم اسلامی امارت کم ڈپلوماتان دی یا کم خلق دلته په سفارت کې دی او کار کوي سفارت ته تسپار شوی نو دې باید دغه خبرې او دغه ستونزې د نړیوالو سره شریکې کړي د یونیسف سره د یونیسیار سره کم سازمانونه چې د مهاجرو په بخش کار کوي
امیلی صاحب په بخښنه سره چې تاسو نوم به غلط اخیسته دغه کډوال چې داسې به سرنوشت دي څونه وخت کیږي چې دوی به سرنوشت دي او ولی خلک غږ نه اوري د ملګرو ملتونو په شمول باندې ولی ورته څوک رسیدګي نه کوي
باید رسیدگی ورته وشي. همدغسې زمونږ استاستاسو دغه ځوانان چې دغلته راټول وو او ستاسو د رسنۍ د لارې څخه غږ پورته کوو، همدغه غږ هم کفایت کوي چې باید په سم ډول باندې غږ زمونږ ورسیږي چارواکو ته او مسؤلینو ته. دغه ځوانان چې دلته بندیان دي، تقریبا داسې ځوانان شته دی چې درې څلور کاله کېږي دلته، پرې د کوم جرم نه، یوازې جرم دا دی چې مهاجرت کړی دی یا د کوم سیاسي یا د اقتصادي ستونزو د وجه خپل هېواد پرېښی دی او ترکیې ته راغلی، یا د ترکیې نه غواړي بل هېواد ته لاړ شي، په همدغه جرم باندې نیول شوي او بندیان دي. یعنی زه خبرې موضوع خبرې کوم ورسره، ماته ځینې وخت زنګ راوړي کورنۍ، داسې زیاتره ډېر ملګري دي زما په کې، خپلوان مې دي یعنی چې بندیان دي د ترکیې په بېلابېلو کمپونو کې او بېلابېلو ولایتونو کې. تقریبا ډېر وخت یې وشو چې دا لکان بندیان دي، د دې شمېر زرګونو ته رسېږي. باید د افغانستان اسلامي امارت دغه غږ واوري او دغه غږ نړیوالو سره او کومې نړیوالې موسسې چې دي هغې سره شریک کړي، ځکه د دې باید غم وخوړل شي.
مننه، مننه امینی صاحب کور ودان. شاهد الله، که تاسو راته وایاست خبرې مو واورېدلې، هم د آریان صاحب او هم د امینی صاحب، چې که هغه ترکیه ده که هغه جرمني ده، په هر ځای کې کډوالو ته ستونزې شته او دغه سفر چاریان صاحب یادونه وکړه، که چیرې څوک د ترکیې د لارې ځي یا د بیلاروس له لارې اروپایي هیوادونو ته غواړي ځان ورسوي، ستونزې ډېرې زیاتې دي. دغه ټول اړخونه دي ورته په پام کې نیولي دي چې غواړي له افغانستانه ووځي، دغه کارونه چې کاروپا تم ځي بله ورځ، نو که ومرسېږي په خیر سره، دغه اسنادونه دي هلته هم په درد نه خوري، ته مکلف چې شاقه کار وکړي یا داسې کار وکړي چې افغانستان کې ته ورته زړه نښه کوي. په دې اړه دې فکر کړی، تصمیم دې بیخي قاطع ده چې لاړ شي؟
مننه سیال صاحب، داسې نه ده چې موږ هوجنېده او اخرې ده، باور په خدای وکړي. له کومه وخته چې ما دغه تصمیم نیولی زه ډېر احساساتي یم، یو رقم تشویش را سره ده، په دا نه چې زه به هلته وشم څه نشم، هېوادنۍ مینه ده. زه له دې نه مخکې هم د هېواده بهر تللی یم، هلته مې هغه افغاني ژوند ولیده، نور پرېږدی چې تاسو افغاني ژوند چې څومره سخت ده، بالخصوص په افغانانو څومره سخت دی، دا ټول ما لیدلي دي، دا مې سنجولي ځان سره. حتی دومره چې بېرته راغلی یم، خپله خاوره خپل کوم خاک چې ده هغه مې مچې کړی ده، خو دلته راغلم بیا هم زندګي سخت ده. هغسې چې کوم ما فکر کړی چې بېرته بارته عادي شي، نارمل به شي، بیا هم هغسې ونه شو، نو مجبور یو. خو لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، هوډ مې داسې ازمي، زه به ضرور زه مخامخا زم زه خوښ یم په دې اده او په دې قسم باندې. زه تر اوسه هم په دې هڅه کې یم چې دلته اوسم، چې پیدا کړو ګډو ځایونو ته مې اپلای ګانې کړي دي، امتحانونه هم ورکړي دي، او کومه نتیجه یې تر اوسه نه ده ورکړې. که بیا هم داسې یو څه پیدا شي چې مثلا زه پوه شم چې په دغې باندې زموږ د ژوند چاره روانېږي، یا د کور سرپرستي چې کومه ده، د کور مشکل کېږي، خو ته مکه سبا چا ته لاس ونیسو، هغه کوچنیان مو چې کوم دي، واړه ورونه مې چې کوم دي، خویندې مې کومې دي، هغه کومې هیلې چې دي هغه زه برآورده کولی شم، پوره کولی شم، زه به هېڅکله مه هېواد پرې نه ځم. مګر هم کله چې دا څه سر ته ونه رسېږي او هغه کومې هیلې چې دي هغه نه شي، زه مجبور یم چې هېواد پرېږدم. تاسو باور وکړئ، په لنډ وخت کې تقریبا دغه میاشت کې ما درې څلور ځایه امتحانونه ورکړي دي، دولتي او شخصي، حتی تر انټرویو تر امتحان پاس کېدو هر څه رسېدلی، خو هر څه مې لیدلي چې هر څه نمایشي دي، کومه معنا یې نه ده ورکړې، کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. نو دا یو رقم نارامي ده، هغه د ځوانانو کوم احساسات چې دي هغه ماتېږي، ناامیدي زیاتېږي. تر اوسه داسې د ځوانانو په اړه په دې وطن کې دغه نظام د بدلېدو نه داسې هېڅ نه دي شوي چې ځوان یې تشویق شي، ځوان یې تشویق شي چې په وطن کې پاتې شي. خو همدا یوه چغه ده چې ځوانان دې نه ځي، څوک چې دي هغه د خپل هېواد سره شي، هېواد به جوړ کړو، هېواد به څه رقم جوړېږي، کوم تضمین شته، کوم داسې پلان شته، د کوم داسې طرحه شته چې هغه باندې ځوان مخته لاړ شي، ځوان هغه کوم چارې چې دي هغه مخته، کوم زحمتونه چې ګالل دي، مونږ به تر دې مشکو وخورو. داسې حالت به راته چې مثلا مونږ سره به دومره پیسې نه وي چې مونږ مثلا پوهنتون ته لاړ شو، لارې کا وکړو، داسې یو وخت هم راغلی. خو هغه نتیجه چې کومه مور بېرته په هغه تېر نظام کې مونږ اخیستي اوس هغه څه نه شته، هغه څه پسې نه و شو، زمونږ هغه کومې زده کړې چې کومې دي هغه هېڅ بې معنا شولې. هغه څوک چې زده کړو لیاقت نه لري هغه زمونږ په ځای ناست، دا مې یو رقم دردونکی حالت ده. مونږ بیا مجبوري کړو، بیا مجبوري کړو، زه به او که چېرته بیا وایم چې زما کوم خاص یا راشن نور ځوان دي په څوک چې روان دي هغه کاری کې کوم مشکل چې هغه ورته حل کړی شي د کور
شاهد الله تاسو بیرته راوګرځم رستې خبرې به مو واورم. آریان صاحب، که تاسو راته ووایئ، تاسو خو اوس په برلین کې اوسیږئ، هلته د افغانانو بېلابېلې ټولنې شته، ځوانان سره راټولېږي، او په دې وروستیو دوو کلونو کې ډېر شمېر افغانان جرمني ته درغلي دي، هلته به تاسو دوی وینئ، او د دې خلکو ډېر شمېر هم ځوانان دي. تاسو په جرمني کې او په ټوله کې په اروپا کې چې دغه افغانان راغلي دي یا د نورو هېوادونو ځوانان دي او دلته کار کوي، فکر کوي که چیرې دوی دلته کار وکړي، یو ټاکلي هدف ته دوی رسیدلی شي یا د کورنۍ لپاره یو څه جوړولی شي؟ لکه څنګه چې یو افغان ځوان کله چې له افغانستان راوځي، هدف یې دا وي چې په مالي لحاظ باندې کورنۍ ملاتړ وکړي، او سره په څنګ کې د هغوی د راتلونکي لپاره یو ځانګړی هدف یې چې ټاکلی، تعلیم د زده کړې د ښه ژوند دې ته ورسیږي. دا شیان اروپا کې شته چې ځوانانو نور پسې راځي او دغومره سختې تېروي؟ دا ټول دلته شته که نشته؟
او فریده خورکۍ، دا شیان بیا دلته شته. د کوم هدفونه چې څوک وټکي، چې فرض کړه زه یا لیسانس ترلاسه کوم یا مستري یا دکتري، دا سهولتونه شته په المان برلین کې. یعنی تعلیم چې دی کاملا 90% چې دی مفت فری دی. درته وایي چې هره ورځ زده کړې وکړه، هېڅ کار مه کوه، خو ته زده کړې وکړه. خو چې یو څوک وغواړي، چې یو څوک وغواړي چې زه فرض کړه مسترا کوم، زه دکترا کوم، خو زموږ بیا هم وطن ته دغه فکر ته خبره بیا بیرته ګرځي. ځکه داسې خلک شته چې بېګا هم زه له یو ملګري سره ناست وم چې هغه مسجد دی، خو د افغانستان مسجد دی. هغې ویل چې ما اوس بلډونګ فایل کړه، اوس بلډونګ دلته لاس ده، لکه په یوه برخه کې ته مسلکي زده کړې کوې که نه. ویل شپږ میاشتې مې مسلک فایل کړو، هلته په وطن کې بس مشکلات پېښ شول. پلار مې یو چا غلو وتښتولو، نو هغې ډېرې پیسې غوښتې، کومې پیسې مو چې لرلې هغې ته مو ورکړې، ورته مو کار زوم کړې. هغې نفاس ته ما ته وویل چې بس یوازینۍ وسیله ته یې چې ته باید پیسې را وګټې. نو هغه و چې بس کرو اوس بلډونګ مې پرېښود، مسلکي کار بېرته اوس په کار لګیا دی. نو زموږ او ستاسو وطن کې غربت ته داسې ملګري شته، انډیوالان زما خپله ملګري انډیوالان دي چې د دلته راغلي دي. دوی چا ځمکه خرڅه کړې ده، چا د مېرمنې تیلا خرڅه کړې ده، چا موټر اخیستې دي، په وخت کې اخیستې دي. فرض کړه نن په 5000 اخیستی دی، په 2 کړی دی چې شپږ میاشتې وروسته به دومره روپۍ درکوم. نو هغه هماغه خلک چې بیا دی اوس بلډونګ نه د ژبې نه، زه فرض کړه دا کل زما دا ګټه شته چې زه ژبه زده کوم. داسې ملګري شته چې بېخي د ژبه هم نه زده کوي، ځکه هلته وطن کې پیسو ته اړتیا ده. خو هغه څوک چې یعنې وطن کې نږدې وخت کې اړتیا نه وي، کولی شي ټاکلي هدف ته ورسیږي، مسترا دکترا د ارت ترلاسه کړي، او په وخت سره کولی شي قبولي ترلاسه کړي، په وخت سره کولی شي خپل بچیان دلته چې اوس په افغانستان کې. متاسفانه باید ووایم چې یعنې نجونو په برخه کې اجازه نشته، کولی شي بچیان دلته راولي، یعنی تعلیم یافته روزلی شي دلته.
او آریان صاحب، امکانات د دې شته چې هر څوک له افغانستان ووځي، که هغه سیاسي ستونزې ورته نه وي، یوازې اقتصادي مشکل ولري، او اروپایي هېوادونو ته په دومره سخت ځان راورسي، دلته ورته قبولي ورکوي که نه؟ دلته به هم ټول عمر بې سرنوشت وي.
نن سبا خو پخوا خو همداسې وه، ځکه چې پخواني څوک راغلي دي، موږ پوښتنې چې کړي دي، 8 کلو کې هم قبولي نه ده ورته ورکړي، دغسې بې سرنوشته ګرځېدل. خو نننۍ د افغانستان وضعیت ته په کتو، یعنې هېڅوک هم بیا رد کړی نه دی، بېخي که رد کړی هم دی، قبولي ورته نه ده ورکړې، خو ترکې خاکې نه ده ورکړې چې ته باید افغانستان ته ووځې. نو د زغم په نامه یو سرټیفیکیټ فرض کړه، یو سند ورکول کېږي چې تا موږ زغمو که نه، یعنې نه خطرات درته شته، نه د خپل کیس مخې ته یوړو. خو افغانستان وضعیت ته په کتو همدلته یې پرېږدي.
خو کله چې وضعیت بدل شي افغانستان کې، دوی بیا بېرته افغانستان ته لیږي، یعنی دلته د دایمي اوسېدو؟
بیا هم خبرې شته، بیا هم خبرې شته که یو څوک لایق وي، تکړه وي، تعلیم یافته وي، یا دلته هم کارونه چې دي دوه ډوله دي، یو تور دي، یو سپین دي. تور کار مالیا او ټیکس دولت ته نه ځي، د سپین کار مالیا او ټیکس بیا دولت ته ځي. که ته ښه کار وکړی شي، یا ټولو نه مهمه ژبه ده، که د زر ژبه زده کړه، بیا سند واخیستو، بیا هم امکان ولري چې که وطن کې وضعیت ښه شي هم تا ته یو سند درکړي. وہ کدا سی وچ نہ کار کوی نہ زبز دا کوی بیا وضعیت چ بدل شی بالکل ایم لگی
مننه کور ودان یو یو ورسته پختنم را جواب کلاریان سے مخکل دین شتا سره خدای پمانی وکړو زموږ اوس حال زیاتره ځوانان کوشش کوي چې افغانستان وو زی او دغه سخت لار شتا سی پرغلی استي ډیر افغان کډوال ور باندې نور کوشش کوي چې راشي تا ټول ارز پورو پاکه پجون کولو باندې
نو نشمله زم سلبی سره چا ګنار دي ګنا نو لار خو چې لار کې چې زختله ومه یعنی بهي نهایت ستړی شوم ما جنگل کې بچ گیر شوم ما بس تصمیم باندې نهایت دغه و چې څون کړم چې دغه روپر ټوله ما ته نه کوي نه د خلیفہ کټ ما ته د وسدوی جزا نه کوي نه قبول نه کوي چې دا ټوله روپا د ټول غرب ما ته نه کوي ځن نه زم خو بیا بم چې بیرته ستون شو د ملګرو یا به څوک نوی راغلی و د دوی تشویق خو بعد به مولید بیرته به ځان سره تشویق نو بیرته به را روان شو که یو څوک را ورسیږي بیا خو ښه خبره ده خو کنه په لار کې ډېر سختۍ دي نو یعنی سلبی سره ځنه شو ملای چې یا ارزی یا نه ارزی 50-50 به وایم
او هلته چې بیا څوک ورسیږي زیاتره کسان شکایت کوي چې کورنۍ نه لریوالی اوالته لکه بیخي له سفر نه بیا ژوند پیلول ژبه زده کړه بیا غې پسې کار پیدا کول بیا په قراره کورنۍ راغوښته دا ټول یو څه روحي او رواني تکلیفونه هم خلکو ته پیدا کوي په ټوله کې په دغې لحاظ باندې افغانان څنګه دي او ځوانې زغملی شي چې بیا د دغې ټولې یوازېتوب نه په یوازې ځان ووځي
نو په یواز ځان خو مشکل ده دلته دغه ځای د کلتور یوه برخه ده غوم ده چې یعنی یو څوک چې دلته دوه کله درې کله تیر شي نو بیخي په رواني او ټینشن دغه برخه نه مشکلات نه بیخي ککړ کیږي دا چې موږ نوی یو په خپل ژبه باندې مصروف یو تر اوسه دا ستونزې نشته خو چې وخت مو تیریږي دا مشکلات هم شته رواني او دا ټینشن دا مسایل شته نو وزیده چې څوک د خپل فامیل نه د خپل وطن نه جلاوي خپل بچیان هغه تربیت چې زه په وطن کې ما زما ماشومان لیده او اوس زما د فامیل کو شتون کی چوینی یعنی زخپل ډیر توفیر احساس ومه ځکه چې ما شومان به ملي خوانځي او تخراغلل یو بل ته استاد تدریس کړي وو دلته بیا ما پښتنه ګر وګنیم کولې نوې درس به مورته والو څوګه ول نمبر څوګه دویم نمبر څوګه دریم نمبر اوس چې زه ګورم د دې په ځای چې دوی مخته ولاړ شي دوی ورسته روان دي نو همدا سه لمور سره خبرې کړل چې دی یعنی داسې جمعه باندې کې زه ور سره غږیږم او هغه داسې خبرې را تکوي چې یعنی داسې وخت به بیا کله راځي چې زه تاوینه مزو یا زما بو شتون کې زما په ژوند کې مداسو واخ راغلی وی چې زه تر غلی وی زستا ملمانه خپل یعنی وفاله ما د خبرې کوي نو دا ډیر سخت دي نه هیڅ رښتیا ده ما شومان مرمنه زمو د مرمنه خو به شي زمو خلک خبرو کې نه راوړي په دې باندې خو شرمېږي کنه او ولې هغه د ژوند ملګری دی نو هغه به د ټول نمخ کې ک موریا دیږي د مور سره په څنګ کې باید مرمن یاد شي ځکه چې هغه د چي پلار کورې پری خې دی تاسو کور درغلی دا اولادونه دي دا تربیه ده دا فامیل دی دا ټولار سره پاتې دی هغه حالت په تشويش کې کیږي هغه ډېر د ستونزو سره حالت مخامخ کیږي نو سفر په ټوله کې سخت دی سفر غنه دی یعنی عادي نه دی دلته د کالوی منزل درغړې ته کیږي ژبه درغړې ته کیږي کور کړل درغړې ته کیږي دا څه ست درغړې کیږي هلته د یو کار کولو په کده وظیفه کوله کور کې په کار مېرمنه یا دی یا خور دی کولو دلته دا کارونه هم تاسو درغړې ته کیږي
مننه آریان صاحب کور ودان زه فکر کوم چې موږ د بل مل ډېر زیات پته مو پات شو بخنه غواړو چې تاسو امروز خبرونه کې راوخیس لیو هم پتا و پات شوی احمد فیصل نظامی صاحب تاسو هم ترکیه کې هستی مینی صاحب سره وړاندې خبرونه کې اوسه د کډوال وضعیت هلته شریک کړو که تاسو راته وایي هلته د افغان کډوال چې پات کیږي لکه څنګه چې آریان صاحب ولی په جرمنی کې خدا سونز شته چې وخت په تیرېدو سره د کډوال یو روحي او رواني ستونزې ورته پیدا کیږي هلته کډوال څنګه دی په ځنګل ډول ځوانان چې د کورنۍ نه لري دي یا کاغوی ودونه کړي ماشومان ور نه افغانستان کې پاتې دي د دوی روحي او رواني وضعیت څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته درنو ملمنو ته او همدارنګ د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول خو سیګي په ترکیه کې نسبت دغه د نورو هیوادونو نه د اروپای هیوادونو نه دلته دغه روحي او رواني مشکلات ډېری ځکه دلته انسان په دې باندې نه پوهیږي چې آیا زه تر خپل دغه مقصد پورې رسیږم تر خپل منزله پورې رسیږم که آیا دلته د پولیسو لخوا نیول کیږم کله چې دوی مثال د پولیسو لخوا ونیول شي دوی به ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کیږي په کمپ کې او همدارنګه دوی بیا ډیپورټ کیږي افغانستان ته ډېری اشخاص لکه زموږ په څیر چې دوی د افغانستان نه راغلي دي دوی په افغانستان کې ډېر زیات مشکلات لري سیاسي مشکلات لري نو دلته طبعا دوی ډیر زیات په دین دښنه کې چې خدای نه خاصه ز افغانستان ته ولېګل شم الته بز ما ژوند سره ولي الته بز کوم مشکلات سره مخامخ شم نو دا ستونزه په ترکیه کې ډیر ده
او هغه کورنۍ چې راغلي دي لکه ځان سره اولادونه راوستي وي خزی راوستي وي دوی به څومره ستونزه کې وي ځکه ماشومان نشي کولای خوانځي او تلاړ شي انجونې نشي کولای د دوی کورنۍ ستونزې څومره وي
دغه څوک چې کورنۍ سره راځي که څه هم په لارو کې دوی له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کیږي د کورنۍ لپاره په دغه لارو راتګ خورا ډېره سخته ده خو کله چې دوی په دغه لارو باندې ورسیږي د ترکیې ته راورسیږي استانبول یا هم انقره ښار ته بیا دلته د دې کورنۍ لپاره یو څه امکانات شته د دوی ځینې نورو لرو پرتو ولایتونو ته لیږي او هلته دوی ته د دغو ولایتونو اسناد ورکوي د کورنۍ لپاره نو د دوی لپاره دومره ستونزه نشته ولې هغه اشخاص چې مجردان دي او دلته راځي ژوند کوي او بیا هلته ورته کور هم په تمه وي تر څو دوی یو څه مالی امکانات هغوی ته برابر کړي دوی ته د مخکې تګ لپاره هم لار پاتې وي تر څو ځان اروپا ته ورسوي او دلته له ډېرو ګڼو مشکلات سره مخامخ وي د ځای امکانات دوی لپاره صحیح نه وي د پولیسو د ویرې دوی کولای نشي د باندې وګرځي کله چې دوی ناروغي کې دوی نشي کولای چې روغتون ته مراجعه وکړي تر ټولو سخته خبره دغه ده ځکه دلته د غیر قانوني مهاجرو لپاره دغه ژوند خورا محدود ده کله چې ناروغي کې روغتون ته نشي تللی او بل خبره ده چې دلته د سفارت او کنسولګری هیڅ ډول همکاري له دغو افغان مهاجرو سره نه کوي په خاص توګه هغه مهاجر چې په غیر قانوني توګه دلته ژوند کوي یو بل مشکل سره چې دلته افغانان مخامخ دي هغه اشخاص چې مثال دلته مړ کیږي د دوی د جسد انتقال خورا سخت ده
هغه د غیر قانوني کډوال چي دي
یا غیر قانوني کډوال یا هم هغه اشخاص چې قانوني دي ولی مثلا یو څوک د افغانستان کې دوی له ګڼو اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي زوی دلته ده کله چې دا په حق رسیږي دلته دي نه دا په ډیر زیات مشکلاتو باندې افغانستان ته لیږدول کی یعنی سفارت او کنسولګری هیڅ ډول همکاري په دغه برخه کې نه کوي هغوی مجبور دي تر څو خپله شخصي او یو سیستم برابر کړي یو څوک ولېږي تر څو د دې د جسد انتقال کې همکاري وکړي یو جدي ستونزه دا هم ده چې باید دلته د افغانستان سفارت دغه برخه ته ډېره توجه وکړي
نظامي صاحب دا وروستۍ پوښتنه هم کراته ځواب کړي ډېر کډوال په دې وروستیو کلونو کې د ترکیې ته درغله او دغه لارې نه بیرته نور روپۍ هیوادونو ته ځان نور سوال ساسې پان باندې تاسې هلته یاستې دا وضعیت ګوري څو فیصد د دغه افغان کډوال وکولی شو چې ژوندي ځان اروپا ته ورسوي تاسې داسې څه معلومات شته ارقام لرئ لنډ راته وایه
په دغه وروستیو کې مخکې دغه د بلغار او دغه لارې خورا سختې وي یعنی موږ دلته یو موږ ته معلومیږي هغه اشخاص چې دلته دي او مخکې ځي موږ ورسره په تماس کې یو ولې څوک چې اوس د افغانستان نه راځي ایران او دغه د ترکیې بارډر پاس کول دغه اوس خورا ډېره سخته ده دلته ډېر زیات افغانان زموږ اساس ووژل شول ډېری رسنیز کېږي ولې ډېری هغسې نه دي رسنیز شوي موږ ته معلومات ده دغوی چې د پولیسو لخوا یا هم د غلو لخوا په دغو لارو
فکر کوم چې اړیکه مکسره پریشوه ډېر مننه کور ودان نظامی صاحب چې د خبرونې په پای کې راغلی شاهد الله تاسو ته درځم روستۍ خبرې مغورمه دغه ټول جریان مو له هغه کډوال نه چې په افغانستان کې له افغانستان بهر یا په اروپا هیوادونو کې یا په ترکیه کې وو مورید کداره ته وایي روستۍ پیغام دی ټول ځوانانو ته څه ده غوي افغانستان دننه دی که بهر دی
پیغام خوانده ده که ده هغه چا چې تو کولی شي وسی وي او په وطن کې یو چاره کولی شي ژوند کولی شي نو پاتې دي شي واقعا وطن د مور حیثیت لري په موږ ټولو حق لري خو زه بیا هم که انسان تر دې حده او تر مرۍ مجبور نه شي نو فکر نه کوم که څوک خپل راحته ژوند ځان ده خراب کړي او دا سختي دې په ځان راولي مګر بیا هم ځوانان یو موږ د ټولنې د ملا تیر یو موږ یو ټولنه تشکیلو موږ باید یو بل ته ډاډ ورکو موږ باید یو بل ته لاس ورکو
مننه شاهد الله چې د خبرونې وخت خلاص شو له تاسو ټولو اوریدونکو مننه
Zad chanumna, pala so, bandhali kum. Zad راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.